پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د ځپلو له کبله د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت ته کتنه کړې او پرون پنجشنبه خپور کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکې فرشتې عباسی ویلي چې د طالبانو په څه باندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوي دي. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره اضطراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې د 6 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره $800 میلیونه څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې 18 ده، په افغانستان کې به 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1.2 میلیونه بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری د څباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستي شوی دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ په یوه خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتره پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځکه کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بې پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاوه چې تل ابیب ته سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي هغه ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ته اندیشته په ډېری دودي یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشت لژ یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستوي کې د دوړو لوريو ترمنځ دغه خبري چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه د امریکایي وګړو تر خوشی کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ما ته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومجور الکوي ته باید لکوي مو استاد ورور بغیر نه ته باید لکو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د نوي حکومت هم امیدوار یو، که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسیږي د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو، او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وژي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګوا کې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشنبه ویلی وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلی چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 20 لوړه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د آبدی سپوږمې پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نننه د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې لامل اندښمندي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می دادا داسې یو کمیسیون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرفه نه بازداشت کیږي یا نیول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کیږي یا حق ته پورته کیږي د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپیژندل شي خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بیلابیلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړ شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اوریدل کیږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګو ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وارد مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا ځمکه او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تل ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینو کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لږونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځمې پورز د جنوري په 14 منېټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې محل تر سره کیږي چې تیر اونۍ د برتانیا پارلمان 1600 غړیو د ولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه وو یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیو پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځې او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځې بند کړې دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته. دی
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته، ده همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخته راغلي وو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم د غلارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي، خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ لاسته استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتک سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات د عبد سپوږمې په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 15 پر خپلې وی پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتک سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلې کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړي او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه دی چې په غزه کې به اوربن له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربن په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د اوربن د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلې ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر پنځلسو میاشتو زیات وخت تیر سوی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلې سړک د دوو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغانې هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لارې چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لارې هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې لکبلای کرایې وړوي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل لوغنه لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارتونو چې د همدی سیمه د همدی کلی اوسیدونکو دي. د لمړی پولیس کار چې و د میودین منګل خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و او دویم پولیس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل خوا تر سره شوي زپی چارې چوي لکه څنګهړ کول او بغلونه و د هغوړ کول او بازي رنگ چارې وي نو الله الحمد د الله فضل او چې متدره د سره مخ ته جوړ شو پسې ډول
یاد سره د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی او وراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی
دغه سړک په جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کای نو مخکې به دا رقم دکتا وا چې اوس د کلی ټول غریبون دی نو دغه به و چې یو مټار به نو چې بغا به 1500 روپۍ تلو هغه مټار اوس په 200-300 روپۍ چې
د څمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکي له دې کار وخت یو زیاتوي د دې ځای ځینې به هر میشتې مسافر ښه پانګه لري او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړې وي ځایي اوسیدونکی داود باوري وایي
زما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي نو نورو ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو یو ښه پیغام شو یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي
د څمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابیلو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنځایي مخور غازی رحیمي وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپله منطقه کې داسې پیاوړي پاروجي په کار چولې دي یا یې سر ته رسولې دي یا نوې پلان ورته لري دا هغو ملي ور وتړو تر څو هغه نا امید نه کو
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیز کې د خیبر پختونخوا له کورمې سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسوره سیمه ده چې هوار ځمکې یې لږې دي او ډیری خلک یې د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي په تیر کې د څمکنیو ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
پر لای زرک ته هم نه تګریشل شل نه سره په تماس کې موږ غواړو چې دا شونځي لاس زیات تر جره دا باندې پایته ورسیږي دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کی
موږ هم په دې باندې رقابت دی چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په څه خاطر باندې سوې دي څه مشکل څه چې اجازه نه ورکي یو غټ شکایت موږ دغه دی چې و سر ځای موږ حکومت چارواکي ګیر کی بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مننه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجنو مکتبونه دي اول خو دنجنو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته تقریبا د شپږم سکیږي ماشونه نه دی ورته ول سوي
طالبانو چې د شونځي ترلې دي دنجنو پر مخ باندې دا بالکل د مخالفت یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه موافقه ما دا د انجونو پر مخ چې د شوازي پلانس دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه د چ بندي دا سل په سل کې موږ سره مخالف یو که دا نه خلاص کړ د مکتبونو د به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابو سیم کوته به موږ ته ټولې احتیاج یو
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر ناکیده دا باید بلاسي د مکتبونه زکه چې موږ هیواد ودی ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال وس خپل مریضان دی وس د موږ څه په وکړه کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته ورولو کشه ز ډاکټر اینو زموږ مریض خپل حال شور ته ویل شي او کدا رقم چې مثال ګرځ د نارینه ډاکټر اینو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورته وایي تبونه سل په ساده باید لاسه
محمد رفیق مینه فعال غزنی ولایت اوسیدونکو يم خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاصې دا مکتبونه بند کړي دي دا خول ارزلم ده د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
د بادغیس ولایت څخه په یم پرځم ګور عالم چې دا خورونه ده ولنا عالم د دین دی بیا د دین سره د نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو هم طالبان او د انجینرو مکتبونه د خریزم خپل خور کې ده ا د کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل فاطم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کې خو بیا موږ په کور کې کوشش سره کارو تا درسونو انګلیسي ریاضیات خدما دا ارزو او هیله ده چې بعد انجنونو مکتبونه باید لسی د افغانستان مجتمعنی ده
په دې هر سړی پوهیږي چې شت کار نه ورسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومو خواسه راولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه ځای سبه را